یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. زموږ نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ډیر ښه راغلی. په دغه خبری مجلې کې مو درته بیلابیل مطالب چمتو کړي دي. د سر موضوع مو دا ده چې په کابل کې زنبق څلورلارې ته نږدې د چهارشنبې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، نن د درېمې ورځې لپاره هم اعتراض کوونکي نه دي غلي شوي. د دې او د نورو مهمو موضوعاتو په اړه رپورټ تو نورو ساوریدل شیخو او صالح محمد صالح د پراک په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمه نړۍ لاند خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وای پاچین ولسوالۍ کې 22 د دایش غړي وجل سیوی دي. د کندهار چارواکي وای د هغه پیښې د څېړنې لپاره هیات ګمارل سوی چې پکې ویل سوی دوه پولیسو 13 شپږ شپږ نور پولیسان وژل دي. برېټانیي چارواکي وای شپږ کسان هغه وخت وژل سول او پلسګونو نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن تاریخي پله لندن برج ته نږدې پر لارویان وخیژاوه. د ننګرهار ولایتي اداره وای په چین ولسوالۍ کې د هوایی او ځکنیو پوځي عملیاتو له کبله د دایش 22 وسلوال وژل سوي دي. د والی وین اتاوله خورجانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات 13 شپه سوي دي.
په دې عملیاتو کې د دایش تلې د دوه قومندانانو په ګډون 22 غړي وژل سوي دي. د برې ارادي وسایط تخریب سوي دي او شمېر وسلې او مهمات هم په سیمه کې نیتي منصبینو ته په لاس ورغلي دي.
په ننګرهار کې وخت نا وخت د پوځي عملیاتو له کبله د دایش ډلې د غړو د وژل کېدو خبرونه ورکول کېږي. د کندهار چارواکي وایي د هغې پیښې د څېړنې لپاره یو هیات ګمارل سوی چې پکې ویل سوي دوه پولیسو 13 شپږ شپږ نور پولیسان وژلي دي. پیښه د کندهار د 15مې حوزې په حاجي عرب سیمه کې سوې ده. ویل سوي په پیښه کې 15 نور پولیس ټپیان سوي دي. د کندهار یوه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وایي چې دواړه حمله کوونکي چې د تیښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو د یوې ګزمې لخوا وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وروستیو پیښو ته په پام سره له خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. تا د میچي اماموتو دا غوښتنه په هغې ویډیوي پیغام کې کړې چې په کابل کې تر پرونیو ځانوژونکو حملو وروسته خپور کړی دی.
is the time to seek unity and solidarity.
اوس ته یووالی او پیوستون لپاره د هڅې وخت دی. ما د افغانستان لګنو سیاسي مشانو سره خبرې وکړې. هغوی ته مې د یووالی ارزښت په ډاګه کړ. هغوی هم ومنله چې د تاوتریخوالي د درولو لپاره ګډ کار مهم دی. ټول د قراري خوشتنه لري.
شغلی یماموتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدو او سیاسي ستونزو د حل لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. د هرات ولایت ځینو اوسیدونکو په کابل کې د چهارشنبې ورځې د بمی حملې او د ناامنیو د نورو پیښو په تړاو مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د حکومتي مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله. مظاهرچیانو ویل د حکومت مشران نه دي توانېدلي خلکو ته د امن فضا برابره کړي. دا هم بهرنی خبرونه. برېټانوي چارواکي وایي شپږ کسان هغه وخت وژل سول او پلسګونو نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وخیژاوه. دوی وروسته پله ته نږدې په رستورانونو کې خلک په چړو ووهل. د ښاري پولیسو مرستیال کمیشنر مارک رولی وویل
شاری پولیسو د لندن په پله او د برا مارکیټ په ساحو کې پیښو ته ځواب ویلی دی. موږ دا یوه تروریستي پیښه ګڼو. د لندن د تروریزم ضد قومندانۍ په مشرۍ په دې اړه بشپړ تحقیقات روان دي.
د بریتانیا چارواکو تیر شپه ناوخته ویل له حملې 8 دقیقې وروسته د شپې شاوخوا 10 بجې لندن برج ته نږدې په برا مارکیټ کې د پولیسو لخوا درې تنه حمله کوونکي په ډزو ووژل سول. د لندن د تروریستي پیښو ضد پولیسو مشر باور لري چې د حمله کوونکو شمیر همدغه درې تنه وو. چارواکي وایي حمله کوونکو د جعلي چاودونکو موادو واسکټونه اغوستي وه. ملګری ملتونه وایي په یمن کې په پراخه پیمانه کولرا یا وبا ناروغي خپره سوې او اټکل کېږي چې هر ورځ د دې ناروغۍ له 3000 تر 5000 نوې پیښې ثبتېږي. د یونیسف د منځني ختیځ رئیس ګرت ګاپی لایرا رو اسوشیټ پریس خبري اجنس په مرکه کې چې پرون خپره سوې ویلي تیره میاشت په کولرا داخته کېدو او 10000 مشکوکې پیښې ثبت سوې دي. په پلازمینه صنعا کې د می میاشتې پر 14مه اضطراري حالت اعلان سو او له نړیوالو د مرستې غوښتنه وسوه. او د فلیپین پولیس وایي هغه هغه سړی چې د وی قمرخانی د اور لګونې په پیښه کې شکیل وو د دې قمرخانی ډیر پوروړوي وو دغه کس په مالی ریاست کې خپل دندې څخه شړل سوی وو په هغه پیښه کې و دیش کسان مړ سیوی وو پولیسو نن په ویلامې کې ټینګار وکړ چې دا پیښه له تروریزم سره ارتباط نه لري خو د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی د جمهوری ریاست د ارتباطاتو د عملیاتي دفتر سیکرټر مارتین اندانار د چین مرکزی تلویزیون ته وویل
You're very sad that this
موږ ډیر خوشاله یو چې دا سید تاسف وړ پیښه وسو موږ د ودیر شو بیگونه ملکیانو پر وجل کېدو په ویر کې یو چې په هغه کې چنین هم شامل و موږ د قربانیانو لکورنه موږ د قربانیانو کورنوي ته د خپل خواخوږی مراتب وړاندې کوو د تلويشت کلن حمله کوون کې چې نوم یې جی سی کارلوس ماریپی سوی درې اولادونه لري چې له مالی ریاست څخه شړل سوی وو دغه مشکوک کس د جمی پراز قمرخانه ته ننوت د قمار میزونو ته اور بچو د ډیر لوګی لکبل په قمرخانه کې راټول ملمنه او کارګران مړسول
لو سالی محمد سالی نه مننه چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل قدر منوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه غرمنۍ خبری مجله ته غواګیست وړاندې په خبری مجله کې مو دا مطالب درته چمتو کړی دي په کابل کې زنبق سلولاري ته نږدې د چهارشنبې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په لسکونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته نن د درېمې ورځې لپاره هم اعتراض کوونکي نتي غلي شوي په دې اړه درته ریپورت لرو او همداراز په دې اړه به هم په همدغه مجله کې درته حال درکړو چې وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ باندې بریدونه پیل کړي دي او دغه بریدونه لا هم دوام لري او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بریتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله تروریستي بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپله ارامتیا حفظ کړي او د په دویمه برخه کې به د سکوت شکست خپرونه هفتوار خپرونه تاسو ته وړاندې کړو رازو د نننې ورځې خبری مجلې د سر موضوع ته په کابل کې زنبق څلورارې ته نږدې د چهارشنبې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته نن د درېمې ورځې لپاره هم اعتراض کوونکي ندي غلي شوي د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې ځای ته څیرمه د تحسن خیمې ته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي راغلي او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنې کوي زموږ همکار واصل وصال د اوس راسره له سیمې څخه د ټلیفون په لیکه وصل شوی ویسال صاحب کزما غاوري سلامونه مهرباني وکي د نننې ورځې د اعتراض په اړه ورستي جزئیات لقدر منوریدونکو سره شریک کړي
مننه پر دې صاحب تاسو سلام ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن دریم ورځ او تاسو څنګه مخ دویم ورځ چې تلته په شیرپور سلولاري کې ځای پر ځای ده او زیاتره د هغو کورنۍ او چې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې قربانیان ورکړي او په زمين کې مهاغه کسان چې د لومړی ورځ د جمعې پر ورځ باندې په لاریون کې د کورنۍ ځنې غړي د تاوتریخوالي له امله وژل شول یا هم ټپیان شول نن هم راټول شوي خو یو خبره ده چې د تیر ورځو په پرتله یا د تیر ورځې په پرتله نن ورځ د ګډونوالو حضور کم دی یعنی دغه تظاهر یا دغه مظاهره چې دا نسبتا کم رنګ ده د نورو ورځو په نسبت او ولته هم ما چې پوښتنه دوی څخه چې ولې نن خلک کم راغلي دي او په دغه احتجاجي غونډه کې چې دلته راټول شوی تاسو خو مکه ګډون ولې لګ دی دوی دلیل دا وایي چې تیر ورځ چې کومه چاودنه د زیدیار صاحب د زوی په جنازه کې وشوه ولته دا ده چې هلته زیاتره کسان لاړ دي د فاتحې په مراسمو کې جنازو کې د ګډون لپاره تللې ځکه نن دلته کسان لګ دي خو شاوخوا امنیتي کسان هم بسی منظم ولاړ دي په سلورلاري کې هر طرف ته امنیتي ځواکونه لیدل کېږي ساحه بالکل کله بند ده له سلورو خوا وسخه او امنیتي ځواکونه هم
بلې وصال صاحب کډیر لاند راتوي چې په خپل ولس مشر محمد اشرف غنی او د جای رئیس دوی هم یعنی خبري کړي دی او مظاهره چانو ته په یو شکل ویلي چې دوی مشروع غوښتنې به منل کیږي په دې رامته مول دوی سره خبري وکړي چې دوی څومره امیدوار دي د حکومت د مشرانو د ژمنو ته
بالکل سو کسانو سره مې په دې تر خبري وکړي چې ولس مشر د جای ریاست اعلان یې خبري کړي په دې ته پیغامونه ورکړل خو دوی وایي چې دا خبرې واضح شفاهي دي د شوار تر کچې پوری دي او د دې لپاره دا د قناعت وړ نه دي دوی په دې برخه کې عملی اقدامات غوښتنه کوي او دوی وایي چې تر هغه چې نظام کې تغییر رانشي، په نظام کې بدلون رانشي، دوی بخښل مظاهرو ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو، زموږ همکار واصل وسالو چې لسیمې څخه حال راکوو. او په همدې اړه مې شیبه وړاندې د سیاسي چارو لکارپو سره خبرې وکړې، او له هغه مې پوښتنه دا وکړه چې په اوس کې دغه ډول مظاهرې څومره د افغانستان په ګټه تمامې دی شي، او د هغه په دې اړه راته وویل.
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولس په نننی شرایطو او د وضعیت په حساسیت باندې کاملا پوهیږي. دا د تعجب وړ ښکاري چې درې ورځې پرله پسې د امنیتي ګواښونو او واقعاتو سره سره یا هم یو څلور پنځه کسه د قدرت تږي ولس په یو خطر کې واقع کوي، امنیتي حالات خرابوي، او هغه ستونزې سیاسي او پوځي چې په اوسنی شرایطو کې په ټول افغانستان کې په خاصه توګه په کابل کې حاکمې دي، وغوته په نظر نه کوي او داسې بریشي ټول اعمال لکه یو ماجراجویي او د وضع نور هم خرابول وي.
بله، ارس تاسو په نظر باندې حکومت ته څه کول پکار دي چې د اعتراض کوونکو قناعت خپل کی او خپل اعتراضونو ته هم د پایټک کې کېږي؟
حکومت ټول حل ځلې هم د مطبوعاتو له طریقه، هم د ولسوشر د ویناو له طریقه څو ځلې تکرار کړل چې مشکلات باید یا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. دولت ویل چې موږ په ټولو امکاناتو اماده یو چې ستاسو د نمایندګانو سره خبرې وکړو، ستاسو غوښتنې په نظر کې ونیسو. د دغه تروریستي برید چې په چهارشنبې باندې ترسره شو، د هغه په مسؤلین ولټوو، د هغه د پاره خاص اقدامات کوو، دا ټول خبرې ورته شوې دي. خو بیا هم سړی هیڅ نه پوهیږي، بیا هم یو ده
یعنی ار اس اف ساسي غوښتنام ده چې وضعیت ته په کتو سره باید اعتراضونه تر پای ټکی کې خودل شي. بل هم ده
کاملا د وضعیت حساسیت په توجه سره باید ولس خپل اتحاد سره هیڅ کې او د اوسنی د بل فعل شرایط لپاره باید ټول دغه مسائل ته د پای ټکی کې شول سي. دشمن په کمین کې دی، مبارزه وسي، د وطن دفاع وسي، په لسو دولسو ولایتو په جبهاتو کې شدید جګړې روانې دي، امنیتي ځواکونه قرباني ورکوي، خو دلته یو حرج مرج د څو خود غرضو خلکو لخوا څخه برپا شوی.
د سیاسي چارو کارپو بری آرس و.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د بریتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله تروریستي بللې، او په خلکو یې غږ کړی چې خپل ارامتیا دې حفظ کړي. د لندن په تاریخي پله پرون شپه حمله کوونکو خلک په موټر وهلي او شپږ تنه یې وژلي دي. نړیوالو په دې پیښې خواشیني ښودلې. د بریتانیا چارواکو ویلي په لندن کې به د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي. دا چې پیښه څنګه شوې او وروستي جزئیات څه دي، صفي الله ستانکزی د پراګ په سټډیو کې دی او په دې اړه یې معلومات راټول کړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن کې تیر شپه ځینو حمله کوونکو لندن برج یا د لندن تاریخي پله کې په خلکو موټر خېژولی او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. حمله کوونکو څه باندې 9 بجې خلک په موټر وهلي او بیا په یو نږدې رستورانت کې په خلکو د چړو ګزارونه هم کړي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن سهار رویټرز ته ویلي چې تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې په ورته حملو بریا خپله کړي.
Well, there aren't words to describe the grief and anger that our city will be feeling today. I'm appalled and furious.
They way hits kalimat nashta chinan prekh pal khafgana o gosa bayan kram za sakht usaim che dago buzdelo terroristano pa London ki khalk kota margjob la wana wala dago terroristano de kar la para hits tawje nashta za bayad wazi waim che hits kala ba dui ta ijaza war nakru che bariata urasigi za de London de police la mashara o noro charwa ko zara de shpe rais pa tamas ki mshpak kasan wajal chwi o tarsalwikh to tapyan di de نو ټپیان روغتي حالت نازک دي. پولیسو د پیښې ټپیان اته څلوېښت تنه یاد کړي. له حملې اته دقیقې وروسته لندن برج ته نږدې په یو مارکیټ کې چې برا نومیږي پولیسو درې حمله کوونکي هم وژلي دي. د ویلو ده چې هیچا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی.
بله سانګزه صاحب، یو پوښتنه مې کوله چې د دې پیښې اړه په خپل په لندن کې یعنی په بریتانیا کې داخل او نړیوالو څخه خبرګون نه خودلی تر اوسه پورې.
بلې د ویل د چې د برټانیې صدر اعظم میټرزا می دا یو خوشنون کې او ناوړه پیښه یاد کړی ویل د چې د چړنې لپاره به نن د ورځې پوګدو کې د بیړنۍ کمیټې غونډه هم وربولي د می محافظه کار غوندې د جون د 8 منټې انتخاباتو په مخ خپل ټول کمپاینونه په برټانیا کې درولې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ټویټ کې ل لندنیانو سره خواخوږي خودلې د پولیسو کار استایل د دغو کسانو په وژلو کې البته د حمله کوونکو په وژلو کې او بیا په هغه مسلې ټینګار کړی چې باید پښپګو مسلمانو هیوادونو د خبره ده ټراول بان همداسې جاری وي یعنی د سفر بندیزونه باید ټینګ شي. د فرانسې جمهور رئیس په ټویټ کې لیکلی دی چې د پیښو قربانیانو سره د غم راضي خودلې ده. د جرمني صدر اعظم بیا ویلي دی انګلا مرکل چې د برېټانیا سره باید په تروریزم کې د مبارزې په برخه کې ټول ودرېږي.
بله ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو صفی الله ستانګزای و چې د لندن کې البته د تیر شپې د تورېستي حمله پاړې له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمد زئی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاندوی له چابار بندر څخه د افغان سوداګرو ترانزیتي فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه بندر څخه د ترانزیت په برخه کې هیڅ کوم ستونزه نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم د چابهار بندر للارې د سوداګرۍ پیل د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم بولی. د چابهار تړون نږدې یو کال وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د دغه تړون په عمل کېدو سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ته ترانزیتي لار پیدا کړي. په پکتیا کې سبان د سلور سره خزینه بسګرو ته د سبزیو او ترکاریو بیلابیل تخمونه ورکړل شوې دي. د پکتیا ولایت کرنې ریاست مسؤل سکینې نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تخمونه د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف پر دوی ویشلې دي.
او هدف هم دا ده چې د ښځو هم اقتصادي او څپنه پراختیا شي او هم در هم د غذایي مسؤلیت هم موږ په نظر کې نیول شوی دی. او بل خوانه ښځې په دې پروګرام کې مصروفه وي د سبزی په روزنه کې چې هغه د دوی دغه روحي تکالیفو رفع کولو لپاره هم ډېر مهمه ده.
د سبزیو او ترکاریو دغه تخمونه د پکتیا ولایت په سلور ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لخوا د 15 لک افغانۍ په لګښت ویشل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ، د دوی تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 6.5 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 6.9 افغانۍ. د خبرونو پای
لو مرزی احمد زیمنانه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې ویل چې وسلوالو طالبانو د قندوز پر امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې ده. او همداراز په دغه ولایت کې د دشتي د ګلټیپی ولسوالۍ په بخنی سره د اغې د نیول لپاره عملیات دوام لري. همدا مهال په قندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان را سره ټلیفون پلي کړی. اریان صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ په قندوز کې د ورستۍ او امنیتی پیښو په اړه لقدر من اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته پر دې سلام درنګ د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکوله، کندوز ښار نن بیا هم د وسلوالو طالبانو د اتو توغندیو شاهدو د چارواکو په وینا چې زه توغندیو د لګیدلو له کبله څلور تنه ملکي وګړي ټپه شوي دي چې دوه تنه ماشومان دي. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د چاردرې ولسوالۍ له لوري وسلوالو مخالفانو توغولي و چې د کندوز ښار د شاروالۍ چمن شاوخوا سیمو کې د ولایت واټ همدارنګه کاسانی کوڅې کې لګېدلې دي. هغه ویل چې د دغه توغندو هدف په کندوز کې د کندوز هوټل کې هلته د امریکایي ځواکونو د مشاورینو مرکز او
بله
نوموړی وای چې مو د امریکا مشاورین تیر ورځ له دغه مرکز څخه وتلی دي.
او آریان صاحب مخاده چې لګ د افغان سوکونو د عملیاتو پر اړه توانې چې د ګلټیپی ولسوالۍ چې په دې اړه چې عملیات شروع شوې دي د عملیات څومره مختتلي دي او افغان چارواکي څه وایي په دې اړه؟
مننه. په کندز کې د پولیسو د 1315 زنه عمومي قومندان خلیل الله زیری ازادۍ راډیو ته ویل چې د پامیریا او عملیات چې څومره د وړاندې د کندز شاوخوا سیمو کې پیل شوی دغه عملیات دوی انکشاف ورکړی دی. ګلټیپی ولسوالۍ په لورې ته دوی وایي چې تر اوسه پر افغان ځواکونه توانېدلي دي. د ګلټیپی ولسوالۍ درې کلي د طالبانو شتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات د دغې ولسوالۍ تصفیه کولو په هدف جریان لري. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو د دغه عملیات په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه نن سهار وسلوالو مخالفانو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ باندې هم خپل بریدونه پیل کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ مانډین قریشي ازادۍ راډیو ته ویل چې تیر شو وسلوال طالبان د شپې په تاریخ د شپې له تاریخ څخه ګټه اخیستې ده او د امام صاحب ولسوالۍ ښار ته نږدې یعنی تعقیبای همدارنګ بخمل کوچه د شفخانۍ شاوخوا دلته رارسېدلي دي او جګړه اوس هم په شدت سره جریان لري. خو د کندز سیمې چارواکي وایي چې دوی د دغې جګړې د مهارولو لپاره تازه ځواکونه سیمې ته استولي دي او تر اوسه ځواکونه په مقاومت روان ده. خو بیا وسلوال طالبان وایي چې دوی تر اوسه پورې پنځه پولیسې نیولي دي او د پرمختګ ادعا هم کوي.
بله آریان صاحب که ډیر لنډ راته ووایي چې که څه هم تاسو یو اشاره درلودله چې په کندز ښار باندې چې کوم هوانونه انتوغول شوي دي په دې رابطه باندې وروستي جزئیات تازه څه دي؟ تلفات زیات شوي که؟ بله قدر من اوریدونکو له اجمل آریان سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شوه خو مطلب مو ترلاسه کړ او د ویل چې په کندز کې یعنی وسلوالو طالبانو نن سهار په امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې او دغه حمله لا هم دوام لري. خو افغان چارواکي وایي یعنی سیمه ایز افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی دغه حمله بیرته دفع کړې دي. او اوس هم راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. زموږ همکار اجمل تورمان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاړو کې هم د افغانستان په ځانګړي ډول د پایتخت کابل د ناسم امنیتي وضعیت او د وروستیو پیښو په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان مخپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي د چهارشنبه د ورځې تر حملې وروسته په دې وروستیو ورځو کې افغانستان عملاً اضطراری حالت پیدا کړی. سرمخاله لیکونکي لیکلي چې د سیمې استخبارات د دغه هیواد لپاره د شومو نقشو په پلانولو بوخت دي. یوشمیر کسان د اپوزیسیون په جامه کې د حکومت په وړاندې هر ډول اعمال ترسره کوي. لری او نږدې هیوادونه له طالبانو او ترهګرو سره په اړیکه کې دي او افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره عملاً په جګړه کې. د سرمخل لیکونکي په باور دا ډول وضعیت راوستل د دښمن کار دی نه کومه طبیعي پیښه. خو پوښتنه یې مطرح کړې چې دا دښمن څوک دی؟ مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د یادو پیښو په تړاو لیکلي چې درې خونړۍ پیښې واحده سرچینه واحد هدف. د سرمخلي لیکوال لیکلي داسې ښکاري چې دا ټولې پیښې سره تړلې دي او ویره داده چې دوام به وکړي. سرمخله لیکونکي که څه هم د دغې واحدې سرچینې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي چې دا د چا کار کیدای شي، خو د هدف په اړه یې لیکلي چې دوی غواړي په خلکو کې ویره او وحشت خپور کړي، خلک اصلي دښمن ته له غبرګون څخه راوګرځوي او په خپل منځي اختلافاتو یې بوخت کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې وروستیو پیښو ته په اشارې سره لیکلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضعیت لا پسې خرابیږي. سرمقاله لیکونکي لیکلي که چیرې چارواکي د وضعیت کنټرول خپل نه کړي نو دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي څومره چې وړاندوینه یې هم نشي کېدی. په سرمقاله کې راغلي چې له موجوده وضعیت څخه د وتلو لار باید سوله ییزه وي او تاوتریخوالی او وینه تویدنه رامنځته نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانانو په یو موټیوالي ټینګار کړی او دوی صبر او حوصلې ته رابللي دي. د هیواد سرمقاله لیکونکی بیا په دې باور دی چې د کابل په وروستیو پیښو کې د سیمې د استخباراتو په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI لاس دی او له خلکو یې غوښتي چې پرې نږدې څو فرصت طلبه او د پردیو لاسپوڅي یې له سپېڅلو احساساتو ناوړه استفاده وکړي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د سویل ختیځ زوند قومونو د یووالي لوی شورا نن په کابل کې د افغانستان د سولې او همدارنګ د چهارشنبه د ورځې د خونړي برید په تړاو مطبوعاتي غونډه درلوده. دغه شورا رئیس داود شاه نیازی له حکومت وغوښتل چې د کابل د چهارشنبه د ورځې د خونړي پیښې په اړه پراخه څېړنه وکړي او پایلې دې له ملت سره شریکې کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی و او د محله سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات شریک کړي.
بله پردې صاحب، د کابل د تیرې چهارشنبه د ورځې په د پیښې د خونړۍ پیښې په خبرګون کې د افغانستان د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي شورا خبرګون وښود. نن په مطبوعاتي غونډه کې د یو نهمدیز پریکړه لیک ولس په پریکړه لیک کې له افغان ولسمشر همدارنګ د حکومت له نورو چارواکو نه غوښتنه سوې وه چې د کابل د تیرې چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه د جدي هر اړخیزې بې پلټنې وکړي او پایلې دې له ملت سره شریکې کی. دوی همدارنګه ټینګار کاوه چې د تیر په څیر باید ونه شي چې دوی د خپل پایل لکه د نورو هیئتونو ټاکل سوي دي بیا پایلې ملت سره شریکې سوي نه دي. دوی غوښتنه کړې چې دغه د پرلخصتو غوښ چرل سي او پایلې د ملت سره شریکې سي. د همدارنګه غوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه په خاص توګه هغه هیوادونه چې له افغانستان سره امنیتي تړون لري باید په دې برخه کې مهاتو کی او افغان حکومت دې غوښتنه وکړي چې هغه هیوادونه سره چې افغان حکومت ترنن لري کچیر د افغانستان په پروسه کې فعال ونده نسی اخیسته د افغانستان ستونزو ته رسیدګی نسی کړای نو دغه مند دي لسره بیا کتنه وسی او ملت دي مراجعه وسی. همدارنګ دوی غوښتنه کړه چې د افغانستان د اساسي قانون د شپږ درسمه ماده په اساس ټول هوادوال حق لري چې په افغانستان کې اوسیږي. همدارنګ سولیز مظاهری وکړي دوی چې چاته اجازه نه ورکړي چې د قومونو حق یې والي چې وس موجود ده هغه لمن زولار سي. دغه پریکړه لیک چې دغه شورا د رئیس داود شاه نیازی له خو ولوستل سمدارنګ په سولې هم ټینګار سوی وو. دوی غوښتنه کړه چې افغان حکومت خصوصا رئیس جمهور همدارنګ اجرای رئیس عبدالله چې کړه د کمپاینونو په محل دوی خلکو ته وینا کړې. دوی یو همدا واده او ژمنه و چې په هیواد کې به سولې ټینګي. دوی ول چې د هیواد به د ژمنه پر ځای کې دوی د سولې پالي شورا باندې هم نیوکه کړلې. دوی ول چې د سولې علي شورا چې زیات مصرف هم لري او ډیر زیات وخت کیږي تر اوسه پر سرګند کومه نتیجه هم نه دا ورکړې. دوی ول چې دغه تشکیلات باندې لسره کتنه وسی او هغه کسان دي شورا په تشکیل کې راځي چې لیمانی قومونه کوم مشران اومدارنګ جهادي
پخنده افغان صاحب کډیر لاند راته وې. تاسو اشاره وکړه چې د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي شورا دوی ویلي چې افغانستان له کوم هیوادونو سره تړون نه لري پاغې د بیا غور وشي. افغانستان خو له مختلفو هیوادونو سره تړون نه لري مشخصا اشاره چاته و.
دوی سم مشخص کوم هیواد نمونه خص نړیوال سازمانونو اومدارنګ هیوادونه یاد کړ. دوی ویل چې دوی تړون نه لري تړون په اساس باندې دوی مکلف دي چې د افغانستان په ستونزو کې رغندرول ول بوي خو څه ډول چې لازم او مکلف دي هغه دوی ډول دامونه کړ. نو دته په کتلو سره چې دغه دونی سکه ته نظر دی وسو د پر ځای د ملت مراجعه وسی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو رحمت الله افغان چې د سویل ختیځ زون د قومونو د والی شورا د نننې غونډې پاړې له تاسو سره جزئیات شریکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو زینو پیغامونه چې تاسو د 1313 شمیرې لارې استولې لولم شمس وفال لوګر څخه لیکلي چې طالبان د پردیو په اشاره کار نه کوي او نور د افغانستان کې وینیتویول بند کړي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې ټول مظاهره کوونکو نه غوښتنه کوم چې مظاهره د نورې بندې کړي ځکه چې خطر لري. عبد الله له لوګر ولایت څخه لیکلي چې پروسه او څورزو کې چې کومې پیښې شوې دي دا د خبره د اجرایی ریاست او ارګ ترمنځ کوم اختلافات چې موجود دي د لقبل شوې دي او زیان ولسته رسیږي. همداراز محمد رسول قندهار څخه لیکلی چې له ټولو افغانانو څخه مهیله ده چې نور دی له بدمرغیو څخه لاس واخلي او پردیو ته دی لاس وهنې زمينه نه برابروي. بیا هم یو بل اوریدونکي لیکلي چې پاکستان باید له داسې ظالمانه کارونو څخه لاس واخلي ځکه دا کړنې خپله د پاکستان د غاړې مار کېدلی شي. قدر من اوریدونکو تاسو زمو غکل آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو باندې اوریدل شي. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 10 دقیقې کیدونکو دی. صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې د لند خبر نو وړاندې کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر شپېتو زیات وسلوال مخالفان وژل سوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره وی چې په چین ولسوالۍ کې د هوایی او ځمکنیو پوځي عملیاتو له کبله د داعش 22 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي د هغې پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت ګمارل سوی چې پکې ویل سوي دو پولیسو تېره شپه شپږ نور پولیسان وژلي دي. پیښه د کندهار د 15 حوزې په حاجي عرب سیمه کې سوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وروستیو پیښو ته په پام سره له خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. تدامي چې اماموتو دا غوښتنه په هغې ویډیوي پیغام کې کړې چې په کابل کې تر پرونیو ځنوجونکو حملو وروسته خپور کړی دی. د هرات ولایت ځینو اوسیدونکو په کابل کې د چهارشنبې ورځې د بامی حمله او د ناامنیو د نورو پیښو په تړاو مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د حکومتي مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله. برتانوي چارواکي وایي شپږ کسان هغه وخت وژل سول او په لسګونو نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وخیژوه. دوی وروسته پلته نږدې پر سرانونو کې خلک په چړو ووهل. ملګری ملتونه وایي په یمن کې په پراخه پیمانه کولرا یا وبا ناروغي خپره سوې او اټکل کېږي چې هر ورځ د دې ناروغۍ له 3 تر 5 پورې نوې پېښې ثبتېږي. او د فلیپین پولیس وایي هغه سړی چې د یوې قمارخانې د اور لګونې په پېښه کې ښکېل و د دې قمارخانې ډېر پوروړی و. دغه کس په مالي ریاست کې له خپلې دندې څخه شړل سوی و. د جمعې په ورځ په هغه پېښه کې 30 کسان مړه سوي وه.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خبری غرمنۍ خبری مجلې کې راټول شوي مطالب هم دلته پای ته رسیږي. او اوس هم ونیزه سکوت شکست خپرونه چې په دغه خپرونه کې معمولا د هغو ښځو پر وړاندې چې تاوتریخوالی شوی او قضیو ته یې رسیدنه نه ده شوې او یا هم که رسیدنه شوې ډیر وخت یې نیولی دی. په دغه موضوع راڅرخي سکوت شکست خپرونې واره رسیدلې. دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشي وخت مو په خیر. دا ازادي رادیو نوې خبرونه شکست سکوت ته خراغلی. په دغه خبرونه کې مونږ هڅه کوو د هغو میرمنو پر وړاندې چې توتريخوالی شوی خو تر اوسه یې قضیو ته رسیدنه نه ده شوې او یا هم هغه قضیه چې رسیدنه ډیر وخت نیولی په دې اړه د قربانیانو غږ له مسؤولو چارواکو سره شریک کو. په دغه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو او د ښځو کمیسیون له موږ سره مرسته کوي او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ د مسؤولو چارواکو غوږونو ته ورسو. د ټلیفون شمیره مو ده 0 8 9 2 14. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 2 14. په دې شمیره تاسو کولای شئ چې زنګ را ووهئ او خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ تر څو موږ یې مسؤولو چارواکو ته ورسو. په دغه خبرونه کې مو د ولسي جرګې د بشري حقونو او د ښځو د کمیسیون له غړې مسعودې کروخي سره خبرې کړې او له هغې سره مو په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیو تر رسیدنه څومره شوې ده او دغه برخه کې ستونزې څومره جدی دي.
شما ببینید اگر ما همه شرایط فعلی افغانستان در وضعیتی که قرار دارده از تحلیل و بررسی همه جانبه بکنیم، نه تنها که این مشکل متوجه همی دوستی های زن ها هستن، باور کنیم از مرد ها هم این چیز هسته. اصلا هیچ توجهی نمیشه. زنها خود شما کنید همشون که مراکز عدلی و قضایی بیشتری به سر پول میچرخه و این پوله که هر سوال و آخر میذاره. زنهای بیچاره که عموماً پولم ندارم و از طرف حساسیت ها چونی خسته که زیاد یک زویی بسیار زن ستیزانه ای دارم و فکر میکنم که یعنی دستان زن یا شکایت کردن خشونتی که برای اعمال میشه و به دادگاه رفتن، این زن یک عمل خلاف تمام اون سنت هایی که با باور از اینا هست انجام دادم. حتی باور کنه خیلی وقتا شده که قاضی ها با الفاظ بسیار ذکی پوزش داد تا فحش و ناسزا مثلا زن بی حیا و چنین و چنان با اونا برخورد میشه. و بیشتر باور کنیم که من خودم دو سال گذشته ما هیئتی رفته بودیم به زندان زنان، عموما زنان جوانه که به نام مثلا اینا که مثلا مسائل منافع اخلاق و مثلا فساد اخلاقی دخترکای جوان زنای جوانی از این ابتدا که یا حیزه هسته یا پولیس هسته یا جنایی هسته، از این ابتدا از این تقاضاهای نامشروع صورت میگیره. اگر تو تن به خواسته های ما بدی به ما تمکین کنی، همین لحظه ما حاضر هستیم که مثلا یا تو را از اینجا رها کنیم یا چنین کنیم یا چنان کنیم، و این بسیار دردآور هسته. و محض از این که از دختر مقبولی بود یا زن مقبولی بود از این خیلی استفاده های سوی میده. ما باور کنیم و من زندان که رفتیم اخیقی به زندانی ها نگفتم سارانوالاد ما چنین تقاضاها کردم، ما چون تن ندادم، من 3 سال 4 سال بموندیم، یکی ده که تن دادم تمکین کردم با مقابل خواسته های سارانوالا و زودترین فرصت ارائهی پیدا کردم. این وضعیت هم خیلی به مراتب نگران کننده تر است از این که دوستی های اینا به کندی پیش میره. از هر لحاظ باور کنین وضعیت ناو سامانی خواست، نه تنها که در حسی زن ها، چون ما به نمایندگی از یک جامعه میکنیم که در اینجا انسان ها زندگی میکنن، باور کنین مردم فقیر و تهیدست و مظلوم و بیچاره به اندک مسئله اینقدر گیر میدم و اینقدر از قانون و از ماده های قانون اینا مؤدبانه صحبت میکنم که گویا دیگه اونا واقعا از امون پیروان و موتیان و فرمانبردار قانون هستم. اما وقتی که به پول مواجه شدم بحث قانون نیسته، بحث قانون نیسته، این واقعیت هست. من کاملا با این صحبت هایی که شما کردیم موافق هستم. وضعیت نیروهای عدلی و قضایی ما همین دینه هسته، از قانون خبری نیست. و از طرف اینقدر اینو مدت هفت به اندک مسئله 17 سال 18 سال 15 سال 14 سال الان ما به تازگی همین چه 3 هفته پیش بود به ولایت قر رفتیم، من نزدیک ما شاهد بودیم، رفتیم به زندان زنانه 7-8 تا منجی زندانی بود، یک زن بیچارهی خوب خلاصه پسر و دختر همدیگر رو دوست داشتم، اینا مثل که از هلمند میخواستم بیایم، همین از زنم به همین میتر بیده، خب به هم آلونه بس اختطاف بیده، بسی هیچی نبیده، صرف عنوان همکار 13 سال بری از زندان حکم زندان بریدید. ما نمیفهمیم که چرا خدا مرجع نیست که از اینا بپرسه. دخترم یک نه اختطاف بیده، دختر رو هم فهمیده بیامده ببرده، این زن بیچاره خودی رو تفلک ها خود تا زندان بود، دختر 6-7 ساله داشت که باید به مکتب میرفت، معلوم بود دختر طفلک دیگه 3-4 ساله داشت که باید او هم از نعمت تمام همون مزایایی که برای یک طفل بازی کنه، تفریح کنه، با هم سن سالا خود گشت و گذار کنه معلوم بود. ما این چیز هم با قاضی و قضات صاحب شریک کردیم و هم با روی سارانوال این مسائل شریک کردیم، کم چون مسائل و موضوعاتی هست خصوصا در بخش سارانوالی و مراتب فساد بیشتر است، چون مدعی عموم هستم و اولین صورت دوار اونا نمیستم. هر معامله ای که کردم خصوصا کسایی که نمیفهمم، مردم اطراف اصلا نمیفهمم معنی و مفهوم از این که برم به وکیل مدافع مراجع کنم، وقتی که خوب دیگه سارانوال دست ما به چوب دست از پشت بسته کرد، او از بیچاره که هر دادخواهی هم بکنم سارانوال علمی که شرط میگذارم نقدر پول داری نمیدی، خوب نمیدیم، یه هرچی که دل خواست نمیسه. زنای بیچاره که اصلا می از فامیل ما یاد میشم، چون اون خلافه همون به باورهای سنتی ما، خلاف ارزش های خانوادگی است. تن باید زن باید تن به هر گونه ظلمی، هر گونه ستمی که به او از آدرس خانه رو میداره تن بده، چون آبرو ریزی و حیثیت این جامعه ما با حرکات زنان گره خورده. مردا هر کاری کردن آزاد هستم، چون میگم مرد حق بین ستاره، مرد همه چون بالاتر از زن است، این زنه که تن به هر کاری بده، فامیلم با امید بره و خشواندم از طرف شوهر اینام تعدید میشه. وقتی که به مراجع عدلی و قضایی هم در اونجی میره، میخوش به اونو شون داده نمیشه، خلاصه وضعیت خیلی نابسامان و ناگواری جنا داره.
کروخی صاحب، شما به چند نمونه اشاره کردین، اما و شما در کمیسیون حقوق بشر و زنان ولسی جرگه هم هستین و این قضایه را از نزدیک میبینین. میشه اگر سوال این گونه مطرح بکنم که اگر از شما خواسته شود که نمونه ها و مثال های یا مو ثبوت که ادعا میکنین که در موارد مختلف ای تو قضایه را برش اگر ثبوت از پشتان خواسته شود تهیه کرده میتونین؟
شما ببینین، ما همو سفری که مثلا به چی رفتیم، خصوصا در رابطه با نو چند قضایای خشونت باری که متوجه زنان غور شده بودند، اونا همو مثلا ما رفتیم که 3-4 تا زندان بود، زنا بودن به جرم به حساب رابطه نامشروع یا به جرم فرار یا به جرم زنا، بله به غور. ما وقتی که رفتیم که زنا به زندان هستن، چرا مردان نیستن؟ پولیس میگفت و نیروهای محلی قور گفتن که ما زور از اینا نداریم، اونا با نیروهای مسلح غیر مسئول هستن. بله، ما امیت که داد زنایی که خیلی به وضع بسیار فجی و دردناکی اونا در اونجا مورد خشونت قرار گرفته بیدم، یکی در کسایی بیدم که اینا حتی از عاملین نقض حقوق بشری بیدم، اونا به هیچ چی مورد توجه یا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته بودم. تعدادی از امیر رئیس امور زنان بعضی ورقای اینا داد. ما مثلا امیر زنایی که دیدیم، امیر زنی که به 13 سال چی بود، با اون که دیسی پیش ما نبود دیگه. دیسی ما این مسئله رفتیم با هم لوی سارنوال و هم با چی با قضیر قضاست ما شریک کردیم. قضیر قضاست گفار خوب کار از کار دی شدم، چون حکم سه محکمه حکم فیصله کرده از اختیار ما بیدیم هسته ای، شما میتونیم یا مسئله تجدید نظر بشه و یا جه پروسی تجدید نظر هم یک زنه که به درون زندان هیچ کسی نداره، یا شما بریم با لوی سارنوال در میان بذاریم کم چه زنای اینا از طریق معفایی که به مراسم های خاص اینا برای یک تعداد زندانی ها میدن. ما همین مسائل رفتیم با هم لوی سارنوال گفتیم، با هم با قضیل قضاست گفتیم. باور کنیم گزارشی که دو سال پیش بود ما گزارشی از زندان زنانه هرات خاص به زنا بشیشتیم، از امون یک نهاد مدنی در اونجا رفته بود با زنا کنشست کرده بود، اونا گفته بودم که بله برای ما بعض کسا در مراجع هایی که یا پولیس یا بخش جنایی یا چی سارن، ولی اینا حتی از ما تقاضای نامشروع شده، حتی با ما تجاوز شده. خب ما هم که رفتیم همونجور گزارش ما تهیه کردیم، در همون وقت زمان ما همون گزارش این به شورای امنیت به هر جا همون گزارش رو بدادیم. متاسفانه هیچ توجهی نشد. آره، دو نیم سال میشه که تعداد ما، چون کمیسیون حقوق بشر هستیم، قانون محابیس میگه که زندان ها باید در نزدیکترین محل اقامت خود زندان باشن. باور کنیم که هزارها زندانی بیچاره ای که با وجودی که اونا آدم های صرف همه جرمای جنایت هایی که همه در جوامی بشری هسته اتفاق میفته، همه 3 سال 4 سال 5 ساله اونا را از نعمت و ملاقات و دیدار فامیلا اینا بی نصیب کردم، همه را آوردم به داخل کابل. من خودم شخصا با این مسئله با سیما جان سمر به جریان گذاشتم. وقتی تظاهرات آمدم گفتم وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما نظارت از عملکرد حکومت در قبال مردم و خصوصا در قبال زندانیا هسته. چرا شما نماینده نداشتیم که در اون اضافه تر از 1000 نفر ما زندانی به استثنای تعدادی در اونجی هم چنان پولی رد بدن شد؟ باور کنیم هر کس پول داشت، پول داد، لکها پول تا اولا شد. تقریبا 3-4 سال در صورتی که شورای امنیت گفته بود که کسانی که خطرناک هستم، حتی این مثلا ما رفتیم به شخص ازمر که میسیم، ما رفت سال گذشته که تو چرا چنین حکم خلاف قانون تو دادی نقض حقوق بشری هستی گفت نه من باور کنیم که دو سال میشه ها چه تلاش کردیم بالاخره ما نتونستیم متقاعد بسازیم. متاسفانه کمیسیون حقوق بشر صرف یک کمیسیون سمبولی که در همونجا نشسته هست گاه گاه سیاسی عمل میکنه، هیچ وقتی گزارشات باید سما به سما یک ما به یک ما تمام گزارشات و رویدادهایی که در رابطه با مرکز خصوصا بخش عدلی و قضایی در رابطه با متهمین زندانیان در چی وضعیت به سر میبرن، باور کنیم امال به می وضعیت به می زندان پلچرخی همون قماندان هر کاری که دل نخواست به سر یک زندان بیچاره میکنن. حتی خودشایی مثلا ما به شخص رئیس جمهور و رئیس جیه که 20 سال پیش ما با ما ملاقات میکرد گفتم که رئیس جمهور تو حق سلب آزادی زندانی ها داری اما تمام حقوق بشری ما باید رعایت شه، شما چیزینه برخورد میکنید؟ اصلا اینقدر درگیر زده بنده و مسائل سیاسی هستن که متاسفانه به اینجا هیچ توجه هم نمی کنم. همین چند روز پیش مار خواسته بود که کمیسیون حقوق بشر بین المللی سومین گزارش از ما خواسته، سومین گزارش و از همه وزارت ها همه بخش های مربوطه خواسته بیدم و از کمیسیون هم مرفته بیدم در همینجا شما سفارشات هم بده بود که آنو کمیسیون حقوق بشر بین المللی که روی از این سفارشات جواب بدیم و خیلی بریم هر کس میگفت شما بفرستیم باز ما ترجمه کنیم نبرم. خب من گفتم این گزارش های روی ورقی که در اینجا عملا کاری انجام نشده و شما هم وزارت خارجه اینا ترجمه میکنیم و میفرستیم چی در زیر دوام میکنه؟ این وضعیت کل کشور همین خواسته، هر کس رو کاغذ هر کار دل خاص میمیسه، هیچ کس در اینجا اما مسئولیتی که به می سپردنم ما کاملا منتقد سرسخت عمل کرده کمیسیون حقوق بشر هستم. او هم چنان در همین جنجال سیاسی و لجن و معاملات تنده شده که ولادی خبر باشه که در کجا چی اتفاق میفته، با زنا چی برخورد میشه در وقتی که یک زن متهم بیچاره دوسیه‌ای داره، آیا چی وکیل مدافع داره یا نداره، اینا چه کار میکنم، معاشای کلون کلون دلاری میخورم، اینا چه کار میکنم، چی گزارشای تعالی اینا به مردم دادم، من وضعیت هم میرخم هسته.
کروخی سه محترم، من های سوال اخیر میخواییم بپرسم، شما اشارات داشتین که معمولا زنایی که در روستا زندگی میکنه و در دهات بیخبر هستن و در اکثر موارد حتی نمیفهمن که حقوق حقیشان چی است، پس در این حالت چطور انتظار رفته میتونه که یا بتانن از امو حقوق خود دفاع کرده بتانه و به نظر شما راه حل چی بوده میتونه؟
شما ببینید راه حل ما کاملا مخالف هستم که یکی در این جوالا ها و یکی در آدم های معاملگر 16 سال میشه که میلیون ها دلار به نام آگاهی زنان از کشورهای خارجی اینا فن گرفتم و پروژه و رفتم و به دروغ بر اینا بگفتم. یگانه یا بیشترین را حکمت باید از طریق بلند بردن سطح زندگی مردم، مثلا مکاتب بیشترین محیط است که از این طریق به مکاتب وظیفه داده شه، به معلم ها، به ادارات که باید ارتباط برقرار کنن با والدین، مثلا ما یک دفعه به نحری بخواهم با ادارات با اینا صحبت کنم، فرزندان در اکثریت ولایت ها شما بریم خدا شاهده که دخترها به سنف 12 هستم سواد ندارم. همین همبستگی ملی بیشترین برنامه بود که متاسفانه او هم درگیر سیاسی اون خدا شاهده در هر منطقه و قریه که بریم همه قلدوری که ارباب بود که سلادش همه رئیس شورای انکشافی شده، حالی انمه یک میلیارد دلار به همین پولیسی میساق شهروندی ما اختصاص دادم. بهترین پولیسی همین پولیس هسته که در رابطه به صحت، در رابطه به تعلیم و تربیه و در رابطه به تمام حفظ و مسائل صحی، مسائل چیگونه مادران والدین از فرزندان خوب خبر باشم، چیگونه روابط خانواده تنظیم باشه، بهترین راه این است. از این راه اینجوها و پلای هنگفت یک چنان چاق و چله شدم اینجوالا که یک زنای دلال و معاملگره که اینا هم کمتر از فاسیدی دیگه به پیش می نیستم و چون یک آدمی هم معلم بودم و همالی هم معلم هستم و یک فعال اجتماعی رضاکار بودم، باور کنیم بهترین راه در چوکات حکمت در همه توریسه های دیربنایی هست که میتونم با همکاری به مردم به شهرها از طریق شهرولی هایی که دارم از شویه های مثلا ایاو انکشاف دیات وزارت معرف هست، وزارت زراعت هست، وزارت صحت هست، اینا همه وزارت کار امور اجتماعی هست، وزارت زنان هست، اینا همه دست به دست هم بدم و هم کوشش کنم که سطح زندگی مردم در اینجا محرومیت ها چیه، محرومیت ها تشخیص بدم و از طرف دیگه ما استعدادهای بالقوه و نهفته باور کنیم در روستاها و قریه جات دارن، اگه اونا شناسایی شه به فیل در آورده بشه و زمان امور در همون جی رهبری خصوصا مسئله سول باور کنیم سول یک نیاز است. اگه در تا یعنی 14 سال در این راستا کار میشد در این زنها در کمیتی سول نقش واقعی پرکتیک و عملی داده میشد ما بس مشکلات این ویزر نداشتیم. یگانه را این را هسته برای جان دیگه را وجود نداره. مثلا رسانه اکثریت مناطق مولیسولی ما 370 مولیسولی داریم برق ندارم، دسترسی به رسانه ها ندارم. بهترین چی زیربنا دولت باشه با همه وزارت های مربوطه مثلا با پارلمان با شورای ولایتی ارتباطات تنگاتنگ اینقدر روابطی که ما با زنا با مردم قرا و قصبات داریم حکومتی ها ندارم، اما هیچ وقت با ما نه مشوره میشه نه اطلاعی میشه نه گفته میشه. انا هر کس به خود هر کاری که دل خاص به تنهایی یک وزارت یک کار به تنهایی میکنه که بعد از گذشت 16 سال ما به جایی رسیدیم که باید از سر شروع کنیم.
بله خانم مسعوده کروخی عضو کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه بسیار زیاد تشکر که وقت دادین
برای ما. تشکر از شما. تشکر.
لطف کردین. وقت خوش.
خدا حافظ.
السلام علیکم. خدا حافظ. قدرمن اوریدونکو د میرمن کروخی خبرې مو واوریدې چې د تر ډیره پوري د حکومت له اقداماتو شکایت کوو او دا خبره هم کوله چې د افغانستان په عدلی او قضایی بنسټونو کې یعنی فساد موجود ده او په هغه شکل چې لازمه ده قضیو ته رسیدنه نه کیږي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی نه یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته بلکې ټولو قضیو ته په وخت رسیدنه کړې ده. دا چې څنګه کېدای شي د ښځو وضعیت بهتره شي او په دې برخه کې شته ستونزې ته مناسب او په دې برخه کې شته ستونزو ته مناسب حل لارې وموندل شي، په همدې اړه مې د ولسي جرګې د غړې میرمن آریان یون سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اول خو زه فکر کوم چې موږ همیشه په میډیا د لارې نه په پارلمان کې دا غږ پورته کړی چې د ښځو د حقوقو په برخه کې چې هغه کار باید د ښځو لپاره په افغانستان کې شوی وي، دومره چې امکانات افغانستان ته راغلل د ښځو په نامه او دومره چې په میډیا او کې او په نړیوالې ټولنې غږونه پورته کړي وو چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو دپاره یعنې هغومره کار د ښځو دپاره ونه شو، فقط یو شعاري بڼه یې درلودله او ځینې انجوګانو فقط غوښتل چې فنډ واخلي، نو ځکه یې د ښځو د حقوقونه د شعار په ډول استفاده وکړه چې نن دغه نتیجې موږ ګورو چې د ښځو مشکلات نور هم ډېر شوي دي کم شوي نه دي بلکې نور هم ډېر شوي دي. یو علت یې همدا و چې د ښځو لپاره اساسي کار ونه شو، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې او په هغه منطقو کې چې هلته یعنې دغه ټولنو او انجوګانو کار ونه کړ، فقط په مرکز کې په کابل کې او د ځینو ولایتو په مرکزونو کې ښځو لپاره کار وکړ. یو علت یې همدا دی چې د ښځو لپاره صحیح کار ونه شو، چې یعنې هغه بنسټیز کار وسي چې مثلا په عدلي او قضایي برخه کې موږ خویندې ولرو چې د برخې په برخه کې جدی پاملرنه وکړي او د دې قضایا زرت مخې ته بوځي. همداسې په حکومت ځینو پوستونو کې مثلا موږ په ښځو چارو وزارت لرو چې هغه یوازې پالیسي ساز دی او وزارت دی، کم اجرایه دغه نه لري، واک نه لري، نو د دې هم کومه ګټه نه شله ښځو دپاره. نو دغې د خاطره زه وایم چې هغه وخت کې به د ښځو مشکل حل شوی وای چې د دې دپاره بنیادي کار شوی وای، مخصوصا په ټولنه کې ټولنه په چون د پوهې سطح ډېره ټیټه ده په افغانستان کې، نو ځکه د ښځې په مقابل کې دوی حساسیت ښایي که چیرې د نارینه و سره کار شوی وای، ځکه صنعتي ټولنه ده، نو د هغې د پوهې سطح ټیټه پورته شوی وای. د اسلام د نظره دوی ته ښودل شوي وای چې هماغومره نارینه حق لري، ښځه هم په ټولنه کې حق لري. دغه ټول مسایل باید ددي شوي وای. بالاخره نن به د ښځو مشکلات تل کړو که چیرې کوم انتقه کې د ښځو په مقابل کې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېدل، کله چې د هغې دوستیا راتله نو بالاخره هغې باندې به کار زرزر کېده او بالاخره نتیجه به یې ورکوله، ښځو حقوقو ته به توجه کېدله او د دې په مقابل کې چې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېږي دا به جرم ګڼل کېده. یعنی هغه قوانین چې د ښځو په باره کې اوس راغلي صرف په اصولو کې پاتې دي بلکې عملي جنبه نه لري، چې دغه ټول باید د دې شي وي چې د ښځو مشکلات نور هم ډېر شي او بالاخره کوم
قضیه چې افغانستان کې پیخیږي د خو په هغې ته رسیدګي هم خپل په وخت نه کېږي، همداسې تر میزو تر شا اچول کېږي او پښتنه به استاسې څوک نه کوي.
وکیل صاحب په خپل په عدلی او قضایي بنسټونو کې یعنی د هغه باور چې لازم ده، تاسو فکر کوئ چې په خپل عدلی او قضایي بنسټونو کې په ځینو مواردو کې فساد او ځینې نورې ستونزې د دې باعث شوې دي چې
ول نه دا خو معلومدار خبره ده چې زمونږ په عدلی او قضایي بنسټونو کې فساد زخت ډیر دي، سره د دې چې زمونږ نوې حکومت راغوي ول چې موږ د فساد په مقابل کې مبارزه کوو، بلکې دا فساد نور هم ډیر شو. اوس موږ ګورو چې په ډېرې عادي موضوعګانو کې چې مثلا مخصوصا د ښځې بیچاره په باره کې چې ډېره مظلومه طبقه ده، کومه پېښه کېږي نو مقابل لوری پیسې ورکوي، نو هغه چې هماغه قضیه په ټپه ودرېږي، ځکه اکثره دغه پېښې د زورواکو د خوا کېږي، هغه چې د زر د زور خاوندان دي، نو هغې د خاطره دوی په عدلي او قضایي سیستم کې هم چون فساد زخته ډېر دی، دوی بېرته رشوت ورکوي پیسې ورکوي، نو هغه قضیه د هغه مظلومې ښځې بېرته همداسې پاتې کېږي. یعنې دا موږ منو چې فساد شته دی او یو عوامل هم د دې چې خو قضیو ته رسیدګي نه کېږي، یو هم علت همدا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شتون لري او دغه فساد شتون باید د دې کېږي چې د دې د کار د پرمختګ مخه ونیسي.
یون صاحب، تاسو د پوهې د کچې د ټیټوالي خبره وکړه، اکثرا په لرو پرتو سیمو کې یعنی مېرمنې په ځینو مواردو کې یعنی په دې رابطه باندې مشکل لا هم موجود ده چې دوی څنګه وکړي چې خپل حق او حقوق ترلاسه کړي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې ستاسو مسؤلیت څه کېدای شي، یا نورې مېرمنې چې په دې برخه کې فعال دي څومره مهم رول لوبوي شي؟
بله، مونږ همیشه هم دا خبره کړې ده چې د پوهې سطح ډېره ټیټه ده، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې. یعنې هلته ښځې خپله نه شي کولای چې د خپلو ښځو د حقوقو په برخه کې دي، او ځکه هغه تعلیم نه لري، بې سواده ښځې دي او کمبختانان په دې باندې نه پوهېږي چې ښځو حقوق یعنې څه. یعنې هلته چون مونږ باید د نارینهوو سره هلته کار کړی وای، زمونږ هغه نارینه مخصوصا ملکانو سره، ملای مامانو سره، او هغه خپله د کورنۍ د غړو د نارینهوو سره باید دا کار کړی وای، هغه هم دې طرف پوه کړي وای چې باید خزی حقوق څه ته وایي او اسلام څه ته حق ورکړی دی. دا نه یوازې زمونږ کار دی، بلکې دا حق د خود چارو د ریاست کار دی، چې هغه ریاستونه چې په ولایاتو کې دي، دغه راز هغه ټولنې، هغه انجوګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي، هغوی باید یوازې مرکزونو ته توجه ونه کړي، هغوی باید اطراف ته هم توجه وکړي. حکومت باید د جوماتونو د لارې نه، همدارنګه د ملکانو د لارې نه ولس په دې پوهېږي، ځکه چې ملا یو منل شوې طبقه ده په افغانستان کې، نو د دوی خبره ډېر تاثیر لري په ولس باندې. نو دوی نه باید مرسته اخیستی وای چې هغې خپل په هغه سیمو کې تبلیغ کړی وای چې د ښځو حقوق څه دي، او یا اسلام ښځې ته څه حق ورکړی دی. نو دغه ټول مسایل چې ترسره شوي وای، نو نن به د ښځې حالت دا نه و چې متاسفانه دا یو کار هم ونه شو، او بالاخره د ښځو حقوق فقط د فورمول د شعار په ډول په مرکز کې پاتې شو، او ټول نړیوالې ټولنې او نور انجوګان چې د ښځو په برخه کې کار کوي، هغې فکر وکړ چې کابل افغانستان دی، او ټول هغه فعالیتونه او کومکونه هر څه چوه فقط په مرکز کې، او بیا د نورو ولاکسه یو ځینو کم ولایتو په مرکزونو کې فقط متمرکز شو، او نورو سیمو ته لرې پرتو سیمو ته هیڅ توجه نه کړو. ځکه نن د ښځې حالت ښه نه دی، او ورځ په ورځ هم حالت پکې دی.
او په دې برخه کې خپل مېرمنې یعنی دوی څومره مقصرې دي چې تر اوسه پورې فعالیت کړی، یعنی مدني حرکتونه دي که نور، خو لیکن په هغه شکل چې نتیجه لازمه ده نه دی ورکړي، دوی څومره مقصرې
دي؟ زه تاسو ته وایم چې په اطرافونو کې تاسو لا شیخه ده بیچاره په مدني حرکتونو باندې د دې سر نه خلاصيږي، هغه په اطرافونو کې ژوند کوي، هغه حتی په دې نه پوهېږي چې د ښځو حقوق یعنی څه، نو هغه به څه اعتراض وکړي، یا مدني اعتراضونه به وکړي، یا به د خپل د حق غوښتنه وکړي. موږ وویل چې دا پړاو په پړاو کې ده، یعنې کله چې موږ هغه ابتدایي سهولتونه دوی ته برابر کړي وای، بالاخره دې مرحلې ته رسیدلي وای چې که چیرې دوی ته حق نه ورکول کېږي، دوی باید مدني اعتراضونه وکړي، خو دوی دې حالت ته ونه رسېدل، دوی هماغه په ابتدایي حالت کې پاتې شول. نو حتی موږ اوس هغو سره چې خبرې کوو، هغه بیچارګان په دې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه، نو هغې څنګه مدني اعتراضونه وکړي؟ دا د حکومت کار و، دا د نړیوالې ټولنې کار و، هغه چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دا د انجوګانو ټولنو کار و چې دغه زمینه مساعده کې بلاخره د اطراف ښځه دې ته ورسوي چې هغه پوه شي چې که چیرې حق نه ورکول کېږي باید اعتراض وکړي، خو دا ښځه د هغې حالت ته ونه رسېدله.
او وروستۍ پوښتنه مې کوله مېرمن یون، چې بلاخره اوس وضعیت په دغه شکل ده، څه کول پکار دي، حل لارې څه کېدای شي؟
حل لارې دا ده چې حکومت او ټولنې ټول توجه کړي ښځو لپاره، د مرکز نه لږ ځان وخوځي، اطرافونو ته شي، اول ته د ښځو لپاره بنیادي کار وکړي، هغه ابتدایي کومکونه د ښځو لپاره چې هغه د تعلیم حق دی، حتی هغه ابتدایي مکتبونه صنفونه چې اولو دویم او درېیم صنف دی، هغه ته اطرافو کې د ښځو لپاره جنکو لپاره نشته، هغه د ایجاد کړي. او د ټولو نه اول مهم چې دا ټول فعالیتونه موږ کولی شو، هغه د امنیت موضوع ده. که چیرې امنیت نه وي، نو موږ هېڅ ډول
حکومت دلر پرتو سیمه خو سره نشو کولای. اول باید حکومت او نړیواله ټولنه هغه منطقو امنیت قائم کړي، ورسته د هغه بیا د دې لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د کلینیک سهولت د ابتدایي او مکتب سهولت او نور فعالیتونه دی هغه ته برابر کړي، ترڅو د افغانستان خزه پودریږي او بل اخره بنیادی کار ته وشي، نه فقط نه تفریق نه کار وانه خصل شي، بلکې بنیادی کار د خزه لپاره وشي او په تیبي ډول د افغانستان خزه رشد.
د ولسی جرګې غړي میرمن آریان یون له تاسو خډيره زیات مننه چې وخت مراد.
مننه وروره.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ نننۍ خبرونه هم دومره و، تر بل خبرونه چې بیا ز محمد حدیث پردې تاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په مهربانه څښتن تعالی سپارم. په اخر کې یو ځل بیا د موبایل شميره تکراروم چې تاسو کولای شئ د همدې شميرې لاري لمون سره خپل ستونزې شریکې کړئ. صفراویا یواتیا اتنوی 214.
ازادي رادیو لوونه تر وو.